یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د مسپخین 12 بجې شوې لا زدي ډیو ښه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم روان نیم ساعت کې د غنو نور موضوعات تر څنګه وري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې وکړې خو دغه مرستې په سمتوګه نه دی مدیریت شوې د رمول راپور سربیره د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لی وطن کارپو سره مرکه هم کړې نور بس ته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد پر ضد مبارزه کې او د اصلاحات راوستلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر کوي او په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو زیړ واسکټو مزیر چانو ترمنځ له شخړو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي والی حکومت د فساد پر ضد مبارزه او اصلاحاتو په برخه کې لاسته راوړنې لرلې دي نو موړي نن د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د قضا کانکور عدلی او د غراس دولتي مقررو په برخه کې اصلاحات راوستل شوې دي او تر ډیره د فساد پر ضد مبارزه کې ګټور اقدامات هم شوې دي نو موړي د اصلاحاتو په برخه کې وویل
عمدتین خبر چد پاست سپتمبر لی ولسم نه افغانستان سره ډیره سخته مینه و میلیاردها ډالر را بود ولی ایم و گوبو ایار نسو ولی مو سره کنه جور نسو ولی دی زیب بنا که کنه نسو زکر مو دی پیسو مدیریتو نیکن شخصی گتی پا ملی گتو بانده ترجیح ورکل نتیجه داوه چنن نړۍ پښتنه کې مو خود سره مرسته وکړله
نو موړي ویل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي نه کوي هغه خپل شخصي ګټې پالي په روانه خبرونه کې د ولسمشر غنی د جزئیاتو په اړه نور هم اوریدل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی براتون کې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي پاکستانی رسنۍ وویل چې قریشی د امریکا د هغه هلو سره په لړ کې افغانستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې وی غونډه تویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي قریشی تر دې وړاندې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره د سکل په سپتمبر میاشت کې کابل ته تللی و د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وچل شوي او یا ټپیان دي د فاریاب د امنیت قمانداني وایي عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو پرون ماښام دولت آباد ولسوالۍ د بازار په لمنه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل د پوهنې امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې یولس طالبان ووژل او 14 نورې ژوبل کړي دي یورش وایي په وژل شوو کسانو کې د ملا نصرت په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د فاریاب د دولت آباد د جګړې په اړه سندې ویلې په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو د زیړ واسکټو مزیر چانو ترمنځ له شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي مزیر چانو چې پر تیلو د مالیه د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلې دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بیګا هم موټرو ته اور ورته کړ او د ودانیو شیشې ماتې کړې که څه هم ولسمشر امانوئل ماکرون ژمنه کړې چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بیرته واخلي خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړې او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو تر منس د اقتصادي توپیر د کمول لپاره کار وکړي پولیسو له پرون راهیسې 600 مظاهره چان نیولې دي په پاریس کې د بلوا د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیسو د لومړي ځل لپاره زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحده اندي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډيږي خو تمنې کیږي چې د قطر امیر با په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. قطر چې د خلیج د همکارۍ شورا له نورو غړو سره اړیکې ترنګلې دي، 13 اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لوري نننې سرمشریزه ته وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د دې شورا غړي هیوادونه دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس ته قطري چارواکي په حواله ویلي چې د دې هیواد امیر تمیم بن حمد السانی به د ریاض د نن ورځې په سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. او د برتانیې صدر اعظم وایي که د هیواد پارلمان له اروپایي اتحادیې سره د برتانیا د وتلو موافقه رد کړي، برتانیا به له یو نامعلوم حالت سره مخ شي. تریزا می په یوه مرکه کې چې نن یکشنبه میل ورځپاڼې خپره کړې وویل د هغې د وړاندیزونو د ردېدو معنی به دا وي چې هیواد یې له یو ستر غیر قانوني حالت سره مخامخ شي. د پارلمان غړو ته خبرداری ورکړه چې دا اقدامات به د انتخاباتو سبب شي او بریکزیټ یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتل به له حقیقي خطر سره مخ مخشی. دا برتانی د صدر اعظم دفتر مخکې د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې دا به د دسمبر په 11 د پارلمان په ولسي جرګه کې د برتانیا د وتلو پر سر د رایو اخستل وځنډوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د نړیوالو مرستې په سمتوګه نه دی مدیریت شوی.
میلیارډ ها ډالر را موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله، تاسې ځان ته څوک؟
د رامول راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له وطن کارپو سره مرکه هم کړې.
کارونه شوای دی او پیشرفتونه هم شکاره دی، اما دا کافی ندی. خلق راضی ندی، جامعه مدنی راضی ندی، او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی.
په نور راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی ده. د ترڅنګ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکي او سروې پړاوونه پای ته نږدې شوي دي. نور بس د اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. او په نړیوالو موضوعاتو کې نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د خلیج د همکارۍ د شورا غړو هیوادونو سرمشریزه روانه ده چې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 15.5 سپه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د همدې خبرونې د سر موضوع ولسمشر غنی وایي د فساد سره مبارزه جدي پرمختللې او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې وویل چې فساد نه منون کې پدیده ده او په وړاندې مبارزه روانه ده. زما همکار نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړی. د همدا شیبر سر په سټوډیو کې د شفق سب ستړي مشه مهرباني وکړئ نور جزئیات
سره مننه کور ودان. سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له فساد سره د مبارزې او د اصلاحاتو دروستو په برخه کې شوی کارونه د پام وړ وبلل. ښاغلی غنی نن په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې له مقرریو قراردادونو د دوسیو د سیړلو او داسې نورو نه یادونه وکړه. ولسمشر غنی وویل په مقرریو کې شفافیت او سرعت رامنځته شوی او د غراز ډیرو دوسیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څیړل شوی دي.
کی اعتبار داشت که یک مقرری به اساس روابط صورت نمیگیره؟ دستگاه عدلی و قضایی ما کی باور داشت که څارنوال ما و یا قاضی ما به اساس فساد تصمیم نمیگیره؟ باید داشته باشین که هزارها دوسیه سالها لاینحل مانده. امروز فضل خداوند دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک رو به رو به دیگه است.
د همدارز ویل چې د اصلاحاتو تر سره کول چاته د ستونزو د جوړولو په معنا نه ده، او هغه کسان چې داسې فکر کوي چې د په خبره شخصي او ډلیزي ګټي په خطر کې دنه هیڅ چاته د کندي د کندلو په معنا نه ده. ولسمشر غنی همدارز ویل چې په مجموع کې د افغانستان خلک له فساد سره د مبارزې له حلولو خوښتي، او دغه راز هغه وړي چې اصلاحات باید پراخ او چټک شي. د افغانستان جمهور رئیس همدارز ویل چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر حیف او مایل شوی، او هغه شان چې لازم و کارونه په بیلابیلو برخو کې نه دي تر سره شوی. خغلی غنی په دې اړه وویل:
تاسو د سپتمبر له ولسم نه افغانستان سره ډیر سخت مینه و، میلیارډ ډالر را و، ولی یې موږ به عیار نشو، ولی موږ سره کنه جوړ نشو، ولی د زه په نه کې کنه نشو، ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو. شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل، نتیجه یې دا و چې نن نړۍ پښتنه کې موږ خود سره مرسته وکړله. تاسو ځان ته څه وکړه او دا پښتنه ته باید موږ ځواب ورکړو.
په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه، او د امریکا او بریتانیا سفیرانو خبرې وکړې، او د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت تر سره شوی کارونه وستایل. په این حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو په دې مراسمو کې ویل چې له فساد سره د مبارزې په حق له شوی کارونه مهم دي، خو ده ویل چې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته او د فساد جرړې باید له دې هیواد نه وایستل شي.
ډیره مننه کوو شفق صاحب له جزئیاتو معلوماتو. په دې اړه به په نورو خبري ساعتونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو، خو په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پخوانی مسولین وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه شوې خو لا هم ډېرې ستونزې شته. له دې ډلې حسین فخری وایي چې فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ وړه شي او د اصلاحاتو په برخه کې جدي اقدامات وشي. له ښاغلي فخری سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې، او په سر کې ورنه پوښتلې چې له فساد سره مبارزه د ملي وحدت د حکومت په موده کې څنګه پرمختللې ده.
اجرات شوی ده او نتایج هم سرګندی، اما دا کافی نه ده، باید دا اجرات توسعه و پیدا وکړي او تقویه وشي او گزینشی کارونه او مسلحتونه باید پکې دخیل نه وي.
نو فخری صاحب، رئیس جمهور نن یادونه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، لکه مقرره، لکه عدلی او قضایی برخو کې د دوسیو سیړل او داسې نور. ستاسو نظر دغه کارونه رښتیا هم تر دغه حد سیوی دي چې هغه باید ډیر د پام وړ وي؟
کارونه شوي دي او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي، او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی. باید دا اجراعات ادامه پیدا و کی او توسعه و کی او دی خلق رضایتونه جلب شی.
بله.
تروس دومره کارونه چی بود طول خلق راضی و شی تروس نه دی اجراعات شوی.
و رئیس جمهور وایی چه کم کارونه چه دا فساد سره دا مبارزه پا برخه که شوی او دا اصلاحاتو پا برخه که شوی دا پام وردی، او هغه کسان چې له افغانستان سره مینه لري او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي هغه ترې خوشاله دي، او هغه کسان چې د شخصي منافع او د ډلو منافع په سیګرزي هغه ترې خپه دي یا ناراضه دي. ستاسو نظر څنګه ده؟
دا خو طبیعي خبره ده چې همداسې باید وي، اما دا مسله هم شته چې ټول خلق راضي شوی نه دي، او هغه کسان چې خپل منفعت له لاسه ورکړي خمالم دا ناراضي کېږي او شکایت کوي، اما د هغو شکایتونو دومره مهم نه دی د هغو شکایتونو.
نو فخری صاحب، تاسو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره تجربه لرئ، ستاسو نظر دوا درې موارد کوم مهم دي چې له دغه په عملي کولو سره هم فساد سره مبارزه چټک سي، او هم نړیواله ټولنه، او هم تاسو یادونه وکړه مدني ټولنه او ټول خلک ترې خوشاله سي؟
ولا باید د فساد سره مبارزه باید د مسلحتونه او قومي مسایل او سیاسي او کمپاینی او انتخاباتی مسائل سره ارتباط و نلری. فساد سره مبارزه باید گزینشی نوی، مسلحتی نوی، او باید دیده مسئله اجراعات یو شان بی، یو هر سوک چک فساد و که باید آقا دی عدلی و قضایی باید اتمن پیگرد بشی او دی هغوی دوسیه باید عدلی او قضایی مراجع تا وسپارل شي. متاسفانه دا موضوع اوس دومره قوی او یو شان نه دی. بعضی دوسیه ډېر چټک اجرات کېږي او بعضی دوسیه چې ډېر غټ دوسیه هم دي متاسفانه دومره جدیت په هغوی نه ښکاره کېږي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اداري یو تن کارپوه چې له تاسو سره خپل خبرې شریکې کړې، اوس هم ناجی صفای ته ځو چې اقتصادي خبر وړاندې کوي.
د سمنګان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سکل د دغه ولایت د بادامو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې سکل د بادامو حاصلات 3,125 میټریک ټنه وو. خغلی ارغندیوال همدارنګه ویل د روان کال په ترڅ کې سباندې 1,000 بڼوال د بڼوالۍ په برخه کې روزل شوي دي. د په خبره د بڼوالۍ له نوي لارو چارو سره د بڼوالو د بلتیا لپاره ننداري زیقیتې جوړول او مسلکی کارکونکو ګمارل نورې هغه هلې ځلې دي چې د بڼولې د پراختیا په موخه ترسره کیږي. د یادونې ده چې د سمنګانو بادام نړیوال شهرت لري. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نورو فعالیتونو ترڅنګ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د بادامو صنعت ته وده ورکړي. په نیمروز ولایت کې یو شمېر بزګران او مالداران د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له شوې مرستو هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې به د وچکالۍ ځپلو ستونزي تر یو بریده هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلویي بوجۍ 1,180 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره عملوي. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په همدې صفه په رڼا توګه اوري. اوس هم یو بل اقتصادي ریپورت لرو. د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. د یادې ولسوالۍ د ورژنه کلی قومي مشر زمیر خان زدران از رادیو ته ویل لدې ورسته کا د چا د جلغوزي یو ونه وهله نګدې یو نیم لک افغانۍ جریمه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د پکتیکا د خلکو له دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ له خلکو سره د تخنیکی زنمرستو خبره کوي. یوسف خان زدران د موضوع تعقیب کړي او پر راپور لري.
ورسته الله غی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوي ته په هیواد کې د نن نه د خلکو پاملرنه پډيري دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزي ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجان کلی و قومي مشر زمیر خان زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوی، خو په دې وروستیو کې دوی د یو جلغوزي ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه یې خیده.
کام په اتحاد باندې زون واجی باندې موږ باندې کله پاکستانی کلدار قیمت ولا غوښ کال منځه والا 3000 افغانۍ کناختاری وو یو نه کول پوي اندا د پاره به موږ ګټه وزناخلو او سیم په دې باندې اتحاد وکړو پاکون وکړو او ټول کام په مشترکه باندې چې کا چا د زون واجی ونه وو هلا ځوانیم راته کلدار نه غو باور کوي.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجی ظالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زدران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا شپږ سوه کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډیر لرګي له خپلو میلو برابرول. دی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي خو په اوږدمهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده خو د پکتیکا د خلکو دغه پریکړې خوشحاله کړي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق کړي.
وزارت تلاش کوي چې په هغه ځایونو کې مثمر ځنګلونه شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق شي د ځنګلات آبیاري خچي او خلک او تولید کنندگان په ښه طریقه کولای شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 1500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخه یې د پکتیکا پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمی وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم ستاسو نادرانو دوستانو چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اداري فساد په وړاندې مخکې تاسو ته ریپورت هم لرلو او د دې ترڅنګ مرکه مو هم لرله. رزو کابل خاریانو نه اورو چې دوی د اداري فساد په برخه کې د شوو کارونو څخه څومره راضي دي.
زما نوم میرزمان وفادار. په دې اتلسو کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق دي، خصوصا محاکم، سرنوالۍ او نور ځینې ارګانونه. دغه زموږ ټول چارې ټکن کړي دي. واده ډېرې کېږي خو یو نیم وړوکی څوک بي نیولی وي، واده غټو ته لاس نه ور وړي. د مثال په طور داسې خبرېږم چې غټو فسادګرو حتی په څرنوالي کې تحقیق ور نه شوی، مګر دومره جرأت په چا کې نه شته چې د هغو نوم واخلي. په نوره نړۍ کې که څوک فساد کوي په هماغه لحظه کې خلک تر خبرېږي. دلته فسادګر مافیا دومره قوي دي چې حتی وایي چې دوسیې موجودې دي، هغه دوسیې محاکمو ته هم نشي تللی او پرېکړې هم نشي پکې دی او خلک هم نه ترې خبروي، نوم یې هم نشي اخیستی. بنان فساد ډېر زیات دی او دغه وطن یې وخوړه.
ما نوم عمران الله ده. فساد خو عموما په هر اداره کې فساد موجود ده. په خونی نظام نه د کرزی د وخت نه فعلی وخت کې لږ فساد کم شوی ده، خو فساد په عموما اداره کې دوست بل خصوصا په دا تذکیرو په هغه کې ریاست کې فساد ډیر موجود ده. دغه چې کې لږ پامو کې د تقاوت شعبې کې هم فسادونه موجود دي چې دا خلک ډیر پتنګ دي، د خلکو کارونه پاتې کیږي فساد په واسه، یا ونه رشوت غواړي یا دوی واسه نه رسیږي چې رشوت ورکړي کارونه پاتې کیږي. نو عموما په غونډو ادارو کې فساد شته، خو بیا هم د پخوا د وخت نه فساد لږ کم شوی ده.
زمانو زمان محمد صابر بر لوی چې کم شوی نه ده، افزایش پیدا کړی زیاد شوی ده او په ټولو ادارات کې خصوصا قضایی سیستم کې. خو یو موضوع ده چې خو کنور ادارو کې فساد زیاد یا کمی بیا قضا فساد نواری یا حداقل بیا یو جلوگیری کیږي. مشکل داده جهر قاضی صاحب سرانوار سید میگه تاسو چی وګری بیخی شخصی معاملو روانده میلمسیاگان کیگی او بالکل فساد به حد زیاد ده یو خو اداراتو که ده مادر ته عرض وکي مثلا هغه یو نفر مثلا چی فساد کوي یا وزیر یا وکیل یا مثلا مامور یا مدیر په هر صورت مونتا هغه محکمه د سپال کی محکمه کې فساد شته امنیتی اوزو که فساد شته په وزارتونو کې شته یعنی په ثبوت شته او په زمن کې په خپل قضا سیستم نه موږ تاسو قضایي سیستم ته جوړ نسی او که نور ادارات که موسی بر صورت نتیجه نه ورگی او اصل مجازات و مکافات اصلا رایج نده وقت چه مجازات نی آقا که نورم فساد اوج نیست چون مجازات نشته.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ که زان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله موضوع نن د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سرمشریزه روانه ده. تمه ده چې د قطر امیر به له دې هیوادونو سره په اړیکو کې د سخت کړکیچ له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. دغه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي. تکل صاحب، دا غونډه کله او په کوم ځای کې جوړیږي؟
ډیره مننه. په خلیج کې د امریکا د متحدو هیوادونو د ډلې مشران د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې راټول شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې لکه چې تاسو هم یادونه وکړه له قطر سره د دې هیوادونو اړیکې سخت کړکېچن شوي او اټکل کیږي چې د قطر امیر به په دې غونډه کې غایب وي. د ترکیې انادولو خبری آژانس د یوه قطري چارواکي په حواله راپور ورکړی چې امیر تمیم بن حمد الثانی به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي او پر ځای به یې د دولت یو وزیر غونډې ته ورشي. د خلیج د همکارۍ په شورا یا جی سی سی کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر غړیتوب لري. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د تیر کال په جون میاشت کې په دې تور چې قطر په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي له دې هیواد سره خپل ټول ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې قطع کړل. قطر البته چې دا تورونه رد کړي دي. د جی سی سی یا د خلیج د همکارۍ د شورا تقریبا اکثر غړي د امریکا متحدان دي او امریکا چې په قطر کې پوځي اډه لري هم له قطر سره او هم د دې شورا له غړو سره ډېر ښه اړیکې پالي. متحد ایالاتو د دې کړکېچ د حل لپاره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه.
بله، په داسې حال کې چې د خلیج د همکارۍ د شورا لغړو هیوادونو سره د قطر اړیکې سخت کړکېچن دي، دا غونډه به پر کومو مسایلو بحث وکړي؟ تکل صاحب،
د خلیج د هیوادونو د غونډې یا سرمشریزې په اجنډا کې د بحث موضوعات خورا زیات دي. دا د نړۍ یوه ډېره حساسه سیمه ده، هم له اقتصادي پلوه او هم له سیاسي پلوه. د جی سی سی اکثر غړي هیوادونه په دې اکثرو هیوادونو کې سنی نظامونه واکمن دي او دا اکثر دا د متحدو ایالاتو متحدان دي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د ایران سره خورا زیات کړکېچن اړیکې لري او دا هیوادونه د قطر نا پرته، البته د قطر په ګډونو بخی له متحده ایالات سره ډیر نږدې اړیکې پالي او د ایران سره هم د دوی اړیکې په دوه دلایلو، هم د امریکا سره د ملګرتیا په خاطر او هم د ایدئولوژیکو او د مذهبي تفاوتونو لکبله د دوی اړیکې هم له ایران سره کړکېچن دي. نو دا دوه دلایل دا هیوادونه ډیر متحد ویالاتو ته نږدې کوي او د ایران په وړاندې دروي. دا موضوع کېدای شي چې په دې بحثونو کې خورا مهمه وي او زمنان د تیلو مسایل هم شته او په ترکیه کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل قضیه هم شته چې د دې کبله سعودي عربستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې غونډه کې تمه ده چې بحث به پرې وشي.
ډیره زیاته مننه کوم تکل صاحب کور ودان د چې د کابل چاپ نه نه یو غنو کوم مهم مسایل رخصتي لدی به مو اجمل تورمن خبر کړی
ملي ارمن خپلواکي ورځ پانی په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بارنیو چار وزارت ځنګړي استاد زلمی خلیل زاد سیمه ته د خپل سفر په ترڅ کې 13 ورځ له روسي چارواکو سره کتلی او د افغانستان د سول په اړه ورسره خبرې کړې دي ورځپاڼه لیکي چې په مسکو کې د امریکا سفارت نه په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیل زاد له روسي چارواکو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د هل سیاسي لارې او خراتونکو یوازې د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې اړه لري نه د نورو هیوادونو په طرحو پورې په مطلب کې دا هم راغلي چې خلیل زاد د خبرې د افغانستان لپاره د روسي د ځنګړي استاذي زمیر کابلوف او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره کړی دي ورځپاڼه دا هم لیکلي چې زلمی خلیل زاد ویلي امریکا او روسیه به د حل لوې داسې سیاسي لارې ګټه وکړي چې د ترهګرۍ او د مخدره موادو ګواښونه راکم کړي مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې طالبان له امریکایانو سره د بندیانو په خوش کېدو هوکړې ته نږدې شوې دي په مطلب کې وړاندې راغلي د طالبانو یوې باوري سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د دوی مرکچی پلاوی له امریکایي لوري سره د افغان دولت له زندانونو د زرګونو طالب زندانیانو د خوش کېدو پر سر هوکړې ته نږدې شوې ده دې سرچینې ویلي چې دغه کار موخه د سولې د ټینګښ لپاره د باور فضا رامنځته کول دي خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ځواکونو پرون سهار په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات او یوولس افغان عسکر یې ورنه آزاد کړل په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه عسکر چې د پولیسو او ملي اردو سرتیري دي له تیر یو